په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل کړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو 2019 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او اف سی آر او پښتانه درورو خبرونه له ملیحې حمیدزاده و.
السلام علیکم ټټول اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن مشر حامد خان لخپل دندې استعفا ورکړي. د پاکستان سپریم کورټ د پېښور آرمی پبلک سکول برید په تړاو د تورونو دریو کسانو د پانسي سزا او درولو حکم ورکړي. او د امریکا په نیو هامشر ریاست کې د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو لپاره په امیدوارانو کې برنی سانډرز او ډونلډ ټرمپ بریا ترلاسه کړې ده. تفصیل: د خیبر پښتونخوا احتساب کمیشن مشر ریټایرډ لیوټیننټ جنرال حامد خان د شورو په ورځ له خپل دندې استعفا ورکړې ده. د نوموړي په استعفا کې ویل شوی دی چې د صوبایي حکومت د ځینو پالیسیانو له امله د کمیشن کار متاثره کېدو نو ځکه استعفا ورکوي. خپل استعفا خط چې نوموړي نن د خیبر پښتونخوا گورنر ته لیږلې پکې ویل دي چې په دې وروستیو کې د صوبایي حکومت لخوا په رشوت خلاف کان اکټ کې د ځینو بدلونونو له امله د ډی جی احتساب کمیشن په حیثیت یې رول محدود شوی و. د خیبر پښتونخوا تاجرانو اتحادیه له حکومت غوښتنه کوي چې باید د دوی تحفظ باوري کولو لپاره د کوټلي ګامونه واخلي. تاجرانو دا مطالبه وروسته لاغي کړي چې تیر ماښام د پېښور په کیسهانه بازار کې د تاجرانو یو مشر حاجی حلیم جان په خپل دکان کې نامعلومه وسلوالو وژلو. د خیبر پښتونخوا د چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټریز مشر ذوالفقار علي خان نن مشال ریډیو ته ویل: دا وزیر شوی حاجی حلیم جان کورنۍ وای چې نوموړي ته مخکې هم دړکې ورکړې شوې خو صوبایي حکومت یې په تحفظ کولو کې پاتې راغلو. بلخوا صوبایي حکومت وای چې دوی ټولو وګړو ته د تحفظ لپاره وړاندې هم ګامونه پورته کړي دي او اوس یې هم کوي. د پېښور لیډی ریډینګ اسپتال انتظامیه تېره ورځ د کار بندیز کولو له وجې 14 کارکوونکي له اسپتال ایستلي او د صحت ادارې ته لیږلي دي. د اسپتال د دې ګام پر ضد د خیبر پښتونخوا د نرسانو صوبایي تنظیم په ټوله صوبه کې د کار بندیز اعلان کړی دی خو ویلي دي چې یوازې به په بیړنۍ څانګه کې دنده ترسره کوي. د لیډی ریډینګ اسپتال د پیرامیډیکل اسوسیشن جنرل سیکرټري روی دارشاه چې د اسپتال په ایستل شو کارکوونکو کې شامل دي نن مشال ریډیو ته ویل:
مون قانون منو، مون عین منو، مون ملک دیدا، مون هر څه منو. خو تاسو ماته دا وایي چې به حیثیت د ملازم زما مطالبه زما مسلې چې کله راشي زما څوک مال بلا خپل تړي بس ما باندې بچاړه راکاږي. ما د پاره د اسنشل سرویسز اکټ چې څومره پریویلیجز دي، څومره داغه حقوق دي، څومره داغه انسنټیوز دي، اته ټول هیلث ډپارټمنټ ورکې مونږ په تعلق سره لیونی خوري خو د لیونو کار دی.
بلخوا د پېښور په اسپتالونو کې نن په دویمه ورځ هم کار بندیز روان دی چې د صوبایي حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل ادارې ختمولو پر ضد او پیرامیډیکس ته د صحت الاونس ورکولو لپاره پیل شوی دی. هغه د پاکستان کمی هوایي شرکت پی آی ای کارکوونکو د دغه ادارې د شخصي کولو پر ضد خپل کار بندیز اته ورځې وروسته پای ته رسولې دي. تېر ماښام په کراچۍ کې د پی آی ای کارکوونکو د ګډې کمیټې مشر کیپټن سوهیل بلوچ خبریالانو ته وویل چې یو حکومتي استازي ورته د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړی دی.
د نن موږ د خپل احتجاج ختمولو پریکړه کړې. موږ ته باور دی چې راتلونکي وخت به د پی آی ای د کارکوونکو لپاره ښه زیری راوړي. موږ د جازونو چلوونکي څانګې یعنی فلایټ اپریشن مشر ته هم خاص کړې. د سره سره ټول ملک خپلو کارکوونکو ته دا ویل غواړو چې خپل کار پیل کړي او که څوک هم د کار پر مهال دوی ته سخن جوړي نو موږ دې خبرې کړي.
د پی آی ای کارکوونکو اته ورځې وړاندې د دغه ادارې د شخصي کولو پر ضد احتجاج پیل کړ. په کراچۍ کې د دوی په لاریون په تورن ډول د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو کې د ادارې درې کارکوونکي وژل شوي وو. د پاکستان سپریم کورټ د پېښور آرمی پبلک سکول په عمله کې ککړ د دریو هغو کسانو د مرګ سزا او درولو حکم ورکړی چې پوځي عدالت ورته د مرګ سزا اورولې وه. په اسلام آباد کې تېره ورځ جسټس دوست محمد او جسټس قاضي فایز عیسی باندې مشتمل دوه رکنی بینچ دغو کسانو د مرګ سزا او درولو حکم ورکړ. علي رحمان، محمد زبیر او تاج محمد نومي کسانو ته پوځي عدالت په سکول برید کې د سهولتکارانو په تور د مرګ سزا اورولې وه. وروسته بیا د دغو کسانو کورنو د سزا پر ضد د پېښور هایکورټ کې اپیل وکړ چې یاد عدالت مسترد کړ او وروسته دوی په سپریم کورٹ کې اپیل وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د پېښور پارمی پبلک سکول د برید په تړاو پوځي عدالت اوو کسانو ته د مرګ سزا ورولې وه چې تیر کال د دسمبر په دویمه څلورو کسانو ته په کوهاټ جیل کې پانسی ورکړل شوه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا د قطر په دوه ورځنۍ دوره دوحه ته رسېدلی. نوموړي به د دواړو هېوادونو ترمنځ د مایع ګیس د خرڅولو او اخیستلو لازنامې پر لاسلیک کولو سربیره په یو شمېر نورو څانګو کې د مفاهمت یادښتونه هم لاسلیک کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف ته د دورې بلنه د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد ورکړې ده او نوموړي به د خپل دورې پر مهال دواړه اړخیزو اړیکو ته پر ودې ورکولو سربیره د توانایي تجارت سرمایه‌کاری او دفاعي څنګه کې د مرستو پر زیاتولو خبرې کوي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د عراق پارلمان پرون د امریکا هغه څېړنه خبره کړې چې تر مخه د هیواد موسل ډیم ور لمخې د نړۍ په خطرناکو ځایونو کې یو ګرځول شوی. تر ډیم لاندې په میلیونونو اوسیدونکو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. دغه ډیم په غیر مستحکم بنیادونو جوړ کړل شوی او په مسلسل ډول اغیزمنېږي. په 2014 کال کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د لږې مودې قبضې پر مهال له مخکې نه خستهحال ډانچې ته یې نور زیان ورسېدو. د امریکا د پوځي انجینرانو په وینا د موسل ډیم په اړه مخکې کومې څېړنې شوې وې دا لا غیر زیات خطرناک ثابتېدای شي. او د امریکا په نیوهمشر ایالت کې د دې هیواد ولسمشر راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیارډر ډونلډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ګوند او سینیټر برنی سانډر د ډیموکرات ګوند کاندیدای ټاکنې ګټلې دي. تر هغه وروسته چې پر سیمه ایز وخت ماښام 8 بجې رای ورکول بند شوې، لومړنۍ پایلې ښایي چې ډونلډ ټرمپ په سلو کې 40 رای ګټلې دي. بیا د ډیموکراټانو نه برنی سانډرز چې یو سوشلیست دی د نیوهمشر ریاست په سلو کې 50 رایې ګټلې دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تک کرنسو بیا د موسم حال له احمد الله نورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 105 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 106 روپۍ 13 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 103 روپۍ او 103 روپۍ 50 پیسې، یو پاوند 105 روپۍ 80 پیسې او 102.50 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 80 پیسې او 90 روپۍ، یو سعودي ریال 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 45 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 53 پیسې او 1 روپۍ 55 پیسې او 201 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 201 کم اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال. د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 6 او زیات نه زیات 15، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 6 ډیګری سینټی گریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پېښور هسپتالونو ډاکټران او همداراز پیرامیډیک سټاف نن په دویم ورځ هم په هړتال دي. د لیډینګ هسپتال د پیرامیډیک سټاف یو مشروعي حکومت ورته اجازه نه ورکوي چې د خپلو غوښتنو لپاره غږ پورته کړي.
زما مطالبه زما مسئله چې کله راشي زما سکه مال بلاخ سپې تړي بس ما باندې بچاړه راکاږي چې موږ په پړتالونو سکه لیونی خوري یا خدای لیونو کار دی.
پرون د پېښور په کیسخانه بازار کې ناسرګند وسلوالو د دغه خار یو مشهور سوداګر حاجی حلیم جان په ډزو وواژه. دغه زوی وایي چې حکومت ته د پلار د امنیت په خوندیتوب چې حکومت یې د پلار د امنیت په خوندیتوب کې ناکامه شوی دی.
افغانستان دے افغانستان دل سرت کو جو منگا وقت نشته دے فیڈرل ایز ویل ایز پروونشل گورنمنٹ فیلیئر دے.
اور پختونخوا سیاسی گوندونو د پیښور په پریس کلب کې د خبري غونډې لاره یو اړ بیا د پاکستان پاک چاینا اقتصادي راهداري په مغربي برخه د توانای پروژو جوړولو پر خبره ټینګار کړی دی.
جوب نوونی ست جنوبی اضلاع باندې تیر کې د سره اف ار د سره ایجنسیانو د علاقې خلکو ژوند په بدل شي.
د مشال رادیو 219 پروګرامونه هم اوري. هیردا له موږ سره اوسئ. اولنې موضوع تر ازور دونکو د پېښور لیډینګ هسپتال انتظامی تیر ورځ د کاربندیس کولو لوجه شپارس کارکونکو له هسپتاله ایستلی. د هسپتال د ګام پر ضد د خیبر پختونخوا د نرسانو صوبای تنظیم په ټوله صوبه کې د کاربندیس اعلان کړی دی. بلخو د پېښور هسپتالونو کې نن په دویم ورځ هم کاربندیس روان دی چې د صوبای حکومت لخوا د پوسټ ګریجویټ میډیکل ادارې د ختمولو پر ضد او پیرامیډیکس ته د صحت الاونس ورکولو لپاره پیل شوی دی. د ډاکټرانو اتحادیه وایي چې صوبای حکومت د جمعې تر ورځې پورې د دوی غوښتنې ونه منلې نو بیا به په ټولو صوبه کې کاربندیز پیلوي. په دې اړه د ځلان یوسفزي رپورټ اورو.
د د ینګ ډاکټرز اسوسیشن د لیډی ریډنګ هسپتال مشر ډاکټر امجد مشال ریډیو ته وویل چې پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ په صوبه کې یوازنۍ داسې اداره وه چې ډاکټرانو ته به د سپیشلسټۍ یا تخصص روزنه ورکوله، خو موجوده صوبایي حکومت د دغه ادارې پر ځای هر ټیچنګ هسپتال لا د سپیشلسټانو د روزنې اختیار ورکړی دی چې ورسره به په صوبه کې نوي جوړیدونکي سپیشلسټانو په شمیره کې کمی راشي. نو ځکه دوی کار بندیز کړی دی او تر هغه وخته به یې جاري ساتي تر څو چې حکومت پی جی ایم آئی بحال کړی نه وي.
پوسټ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ چې دلته په 1983 کې جوړ شوی دی، په هغه ټایم کې څلور سپیشلټیز وو، اوس هغه ډیولپ کړی دی 35 سپیشلټیز تا. خدا حکومت راغی او دوی هغه انسٹیٹیوٹ چې دی په یو شپه کې ختم کړو. نو په هغه کې زمونږ ینګ ډاکټر چې دی هغه خصوصا او سینئر ډاکټر چې دی هغه عموما هغه کې ډېر زیات افیکټ کیږي. نو موږ دا غواړو چې دغه پوسټ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ هغه بحال کړی شي.
صوبائی حکومت د تیر ګل په ورځ د صحت په اداره کې لازمی سروس ایکټ نافذ کړو چې تر مخه تر دریو میاشتو پورې د صحت په کارکونکو باندې د هړتال یا کاربندیز پابندی ده. د یاد قانون د لاندې لیډی ریډنګ هسپتال انتظامیه د نهې پر ورځ 14 کارکونکي د هسپتال له نوکرې ایستلي او د صحت ادارې ته یې واپس کړي دي. د پیرامیډیکل اسوسیشن جنرل سیکرټري رویدار شاه چې له هسپتال په ایستلي شوي کارکونکو کې شامل دي وایي چې دوی د پیرامیډکس لپاره د پروفیشنل هیلت الاونس غوښتنه هم کوي او که غوښتنو ته یې پام ونه شي نو ټول صوبه کې به احتجاج پیل کړي.
مونږ قانون منو، مونږ عین منو، خو تاسو ماته دوه چې به حیثیت د ملازم زما مطالبه زما مسلې چې کله راشي زما سکه مال بل اس په تړي بس ما باندې بچاړه راکاږي. ما د پاره دی د اسنشل سرویسز اکټ چې څومره پلاغه حقوق دي څومره داغه انسنټیوز دي اده ټول هیلث ډپارټمنټ ته ورکې مونږ پټالو سکه لیونی خوري یو لیونو کار دی.
احتجاج کوونکي ډاکټران او نور کارکونکي په سرکاري دفترو کې مریضان نه ګوري او د مریضانو د کتلو لپاره یې ټینټونو یا خیمو کې خپل بندوبست کړی دی، خو له دې باوجود هم ناروغان د ستوندو سره مخ دي. لیډی ریډنګ هسپتال کې داخل یو ناروغ عبدالله مشال ریډیو ته وویل
نن آپریشن او سامان ما ورو راوړو او د واده سامان واپس کو. آپریشن نن هرتال دی نو سو کو مجبور چې اوس پرویټ کو وسم نشته دی.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نهې پروس پیښور وزیر الله هاوس کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دوی حکومت اولس سره د صحت د ادارې د نظام ښه کولو ژمنه کړې وه، خو د شمیر یو څو ډاکټران په یاد اداره کې اصلاحات نه غواړي نو ځکه هړتالونه کوي او دا چې صوبایي حکومت به د احتجاج کوونکو پر ضد قانوني کاروایی کوي. ځلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا کاروباریان وایي د صوبې د خراب امنیتي وضعیت هغلته د هدفي وژنو او همداراز بدخورۍ او سړي تښتونې پیښو له ویرې د پختونخوا کاروباریان مجبور شوي چې د هیواد نورو صوبو او ښارونو ته کډې وکړي. دوی له حکومت غواړي چې د کاروباري خلکو د تحفظ لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې کاروباریانو د غوښتنه له هغې وروسته مخته راغلي چې پرون د پیښور په کیسهخانه بازار کې نامعلومو وسلوالو د دغه ښار یو مشهور تاجر حاجي حلیم جان په ډزو وواژه. شبیر جان له پیښوره رپورټ راکوي.
دا خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس اند انډستریز مشر ذوالفقار علی خان مشال لیډو ته وویل چې پختونخوا او په خصوصو دغه پیښور وړاندې نه د خراب امنیت، بدخورۍ او اغوا برای تاوان د کیسونو له وجې ګڼ شمېر کاروباریان نورو صوبو او ښارونو ته تللي دي، ولی اوس دغه شمېره مخ په زیاتېدو ده او باید حکومت دوی ته تحفظ باور کړي، کنه د خیبر پختونخوا کاروبار او روزګارونه به نور هم خراب شي. بلخوا حاجی حلیم جان چې پرون قصه خانه کې خپل دکان کې د نامعلومه او سوالو لخوا وجل شو، زوی احتشام حلیم مشال لړو ته وویل چې دوی پلار ته وړاندې هم دړکې میلو شوې او دوی حکومت او انتظامیه په دې باندې خبره کړې وه، ولی حکومت د دوی پلار ته تحفظ ورکولو کې په مکمله توګه ناکام شول.
ثانیہ جی شوی دن دا پیښور خلکو دا پارا میں مثال کرے دے لاسٹ ایئر اپریل مئی کے ملو شوی جی بتے کالونا ہوئی آگے تا مونگا انتظامیہ تا پولیس تا یہ جی مونگا اور پہل جی بھئی دی بارے سے کارو کئی انفارچونیٹلی جی کلم خبرہ کے دنو خبرہ رات لا جی افغانستان دے افغانستان دے التجی خلق وہ جا مونگا وقت نشتہ دے انفارچونیٹلی فیڈرل ایز ویل ایز پروونشل گورنمنٹ فیلیر دے چی سیوے نکڑا جی
پا
په دې لړ کې د پیښور د پولیسو سره بیا بیا د تماس نیولې هڅه وکړه، خو له هغوی سره خبرې اترې ونه شوې. بلخو د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی او پخوانی د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی مشال لیړوته وویل چې دا صوبه د ډېر وخت راسې ترهګرې ځپلې ده، ولې دوی سره د امنیتي ادارو هڅه کوي چې دلته کې امنیت پزې کړي. پرون په قصه خانه کې وجل شوی تاجر حاجی حلیم جان زوی مشال لیډو ته دا هم ویل چې تیر روزه کې هم د دې کور ته چودیدونکي مواد اخودي شو چې په کیسه قسمه ځاني زیان نه شوي، او د هغه باوجود هم پولیس او حکومت دوی ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شو. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اوریدونکو د پاکستان نړیوال هوایي شرکت پی آئی اے کارکونکو د دغه ادارې د شخصي کولو پر ضد خپل کاربندیز اته ورځې وروسته پای ته رسول دي. تیر ماښام په کراچۍ کې د پی آئی اے مشران وویل چې یو حکومتي استازي ورته د دوی د غوښتنو منلو باور ورکړی چې تر هغې وروسته د کارکونکو مشترکه کمیټې د الوتکو د تګ راتګ پیلولو اعلان وکړ. په دې اړه له کراچۍ څخه د مشال ریډیو د خبریال محمد عمران رپورټ اورو.
د نهي یا سه شنبه په ماخام نا وخت د پی ای د کارکونکو غړي کمیټه مشر کیپټن سویل بلوچ خبريالانو ته ویل چې حکومتي چارواکي ورته د وختلو لړکی د پنجاب اعلی وزیر سره د ملاقات ویلي، ولې دغه تن نوم یې و نه خودلو. د نن موږ د خپل احتجاج ختمولو پریکړه کړې، موږ ته باور دی چې راتلونکو وخت په د پی ای د کارکونکو لپاره خزیر راوړي. موږ د جازونو چلوونکو څنګه یعنی فلایټ اپریشن مشر ته هم خاص کړي د سره سره ټول ملک خپل کار ان کو تداویل غواړو چې خپل کار پیل کی او کسوک هم د کار پر مهال دوی ته سخن جوړی نو موږ دی خبر کی دا یو پښتنې په جواب کې د کارکونکو د ګډې کمیټې مشر ویل چې دوی ته داسې باور ورکړې شوی چې روستي د احتجاج سمانا نه پاتې کیږي. موږ ته چې کوم باور راکړې شوی نو د هغې وروستو دا جواز نه جوړیږي چې موږ د جازونو تګ راتک ودرو. اوس به موږ شپه ورځ خواري کوو دا به خایو چې څنګه پی آی اې کمیٹی لاہور تلی چرتا چې بد پنجاب د اعلی وزیر شہباز شریف سره ملاقات کئ. د پی آئی اے د کارکونکو د مشر تر مخه په دغه کمیټه کې سہیل بلوچ، ہدایت اللہ، ذاکر فاروق، نجیب الرحمان، صفدر انجم او ناصر جنجوا شامل دي. بل اړخ ته د پی آئی اے ویان دانیال گیلانی تر مخه د تیرو دوه ورځو راهیسې د جازونو تګ راتګ شروع کړی شوی، ولې د کارکونکو د احتجاج له کبله شاوخوا شپږ سوه پروازونه منسوخ شوی او ادارې ته د 2.5 ارب روپیو نه زیات تاوان رسیدلی. د پی آئی اے کارکونکو اته ورځې وړاندې د حکومت لخوا د دغه ادارې د شخصي کولو یا خرڅولو پر ضد احتجاج پیل کړی او په کراچۍ کې د کارکونکو یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال ډزې شوې وې چې پکې دوه کسان وژل شوي وو. د دغه پیښې نه وروسته د پی آئی اے کارکونکو په ملک کې دننه او بهر تلونکي جازونه ودرولي وو او کاربندیز یې پیل کړی وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چکین دشت گردی مکمل ختم ہے
افغانان چوانی بے شک چوانی
دیر سخت راوانی تیرا یا ہر چکی
دیر دوستان کالنا مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو تور لګولې چې مرکزی حکومت پلان لري چې لکاشغر گوادر اقتصادی راهدارۍ څخه جنوبی ضلع وباسي. دا خبره د دوشنبه پر ورځ په پیښور پریس کلب کې د کمیونست پارټۍ لخوا راغوښتل شوې غونډه کې وشوه. په غونډه کې د صوبې ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو ګډون کړی و. د تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلۍ غړی شهریار اپریدی هم په دغه غونډه کې موجود و. له نوموړي سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې و. په سر کې ورنا پوښتلي چې دوی څه فیصله وکړي.
محبوب اللہ سی پیک کو پریزنٹیشن کے دعوے کہ ویسٹرن روٹ بانے حکومت پاکستان خدشات ظاہر کری کہ عقی بانے سیکیورٹی کنسرن بھی تاسو ایسٹرن روٹ پریفر کو نا خبر مدلتا پاکستان لخل مشران نمخ کی خواہ اور دی بانے نن ټول یونانیمسلی اگری تھی چې ویسٹرن روٹ چدا جوب نہ ونی سٹا ڈی آئی خان اور ڈی آئی خان نہ مخ کی نیا والی نہ بلکہ ڈی آئی خان نہ جنوبی اضلاع بانے تیر کے دے سارا ایف آر دے سارا ایجنسیانو دے سارا دا سیٹل ایریا دے علاقے خلق و فن کو بدل شی اور دے نہ دا محروم ون ظلم دا دے دے وجہ نہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اکراس دا بورڈ اور دے دے پار دا پریس کانفرنس شیو دا ہونڈ شیوا چی مو کو ہر یولائے عمل اختیار ہوں پہلا بو مو کوشش کو چی مو گورنمنٹ کنسرن سٹیک ہولڈرز اور اعتماد کے واخلو چائنیز لخبل کی اسپریٹ کو اور کا خدا ما کا خدا ما کا ڈیمانڈز نہ ہلکی کی یا جاغو بدنیتی بھی نہ بیا بمو ردن اللہ مزد آگا لاسٹ آپشن دا
شاہ نوزدی کے یعنی سوال دل تزما دادی تھی وزیر اعظم نواز شریف دو ضلع آل پارٹیز یعنی ٹول گندو نہ ٹول پارٹی راو اختی اگو سر کال وعدہ و کلا لاغ رست و لبیان تاسو گل من یاست آیا حگا وادی پرزائی کوینا کتاسو ڈیر پتا دی کی است
وزیر جی چمولا کلا چ پا پارلیمنٹ کے مختل آواز وی چت کر دے احسن اقبال صاحب چرا اگر پو کال فیل کے تھرو تضاد پا دے شوی دا او کم چے نقشے مو سر شیئر شوی ابل طریقے سر شیئر شوی چے دا کم آل پارٹیز کانفرنس ہو دیکھے دا شے اگری شے ہو چے ویسٹرن روٹ او دا بعد کی بیاد ہو چے کم دے ڈی آئی خان نمی آوالی مخ کے چکری لا داخل سے نو دے بانے مو خپل آواز ویچت کرے وندا وجہ دا چے مو اس ٹول سٹیک ہولڈر سیو رہا یونائٹیڈ یو اور مو مین آبجیکٹیو کرا چې جنوبی اضلاع ڈیپرائیو نشي
خوشیریار صاحب دی تاسو خبر او کچې تاسو سره دا اوسنۍ خبره ده دا تاسو سره ثبوت دی چې اوس ډیر اسماعیل خان او دا علاقې د مغربي لارې نه استل سوي دي
نو اوس چې کوم دوه د کوم د ریسنت هغه کړي اخې د ډی خان نمي حوالی هغه کړي دا مو ته دا یو چې جنوبی اضلاع انیشل چې کوم اګریمنت شروع د ویسټرن روټ هغه د پارا فند مختصي هغه باندې کارم شروع شي کاری کی ایل این جی دا کا سکس لین ہائی وے دا او کا موٹر وے دا چور اچھے دی ڈیو کمیٹمنٹس نورو سے رشیوی آگے نگا جنوبی اسلام مستفید کی
د پاکستان په پا قومي اسمبلی کې تحریک انصاف ګوند لغړی شهریار اپریدی سره مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ مرکه اوریده
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په پاکستان کې د جمعې د خطبو کمیشن د سند د صوبایي حکومت لخوا په جماعتونو کې د حکومت پر لارښوونه د جمعې د خطبې په پیلولو نیوکه کړې ویل دي چې حکومت ته په دې لړ کې له دینی عالمانو سره سلا مشوره کول پکار دي دوی وايي پر ځای د دې چې حکومت عالمانو ته لارښوونه وکړي باید له عالمانو لارښوونه واغستل شي په دې اړه د رابی اکرم خان رپورټ اورو
د پاکستان ملی یکجهتی کونسل غړی او د خطبه د جمعه کمیشن مشر پروفیسر ابراهیم مشالی ریو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت د پوزیشن کې نه دی چې عالمانو ته هدایت ورکړي پکار دی چې حکومت د عالمانو نه ګټه ترلاسه کړي
د ملی یکجهتی کونسل کې موږ دا کوشش کوو چې جماعتونه او د جمعه خطبه د امت د افتراق لپاره او فرقواریت لپاره استعمال نشي بلکې اتحاد امت لپاره او په خپل منځ کې د ورورولۍ لپاره د برداشت لپاره د حکومت نہ منگا دا مطالبہ کو جتا سدا کار پخبل کی ماخ نہیں تاس عالمان و ذرا مشورہ ہو گئی اور غریبہ جمعہ خطیبان و تو امامان و تو ہدایت ہم ور گئی اور
پدې سوال چې سعودي عرب کې هم د حکومت لاړه جماعتون ته د خطباتو په اړه هدایت ورکړي کیږي نو د لړکی د پروفیسر ابراهیم ویناوا
سعودیا هر څه نظام چې هغه په خپل نظام خپل خپويږي منګه خپل حاکمانو ته دا وایو چې په دې آئین کې اسلام لیکلی تاسو په دې اسلام باندې عمل وکړي
د مذهبي چارو کارپو پروفیسر کبلایاز وایي پکار ده چې د جمعې خطبې په لړ کې حکومت او عالمان په یو صف شي دی وایي
حکومت ته پکار ده چې د عالمان دوی پمنس کے یو رابطہ اوشی دوی دے موضوعات و تعینوں کی او بیا دے موضوعات و سرا دوی اگا ہم تیار کی یعنی مشمولات و مندرجات ہم تیار کی او بیا علماء و تاوائی خطباء و تا چی دوی دے پا دے موضوعات و باندے خبری کی او سخت پا بندی دے ہو لگئی چی دے نفرت نڈک تقریرونا دے شیعت خلاف یا مثلا د نور د افکارو د عقایدو خلاف تقریرونه دا د عام خلکو په مخ کې نه کوي، دا د علماو خبرې وي، دا د عام خلکو خبرې نه وي. نو زه وایم چې کدا چرته د علماو د حکومت په منځ کې په مشوره وشي نو نتایج به ډېر خراب شي.
وزیر دی دې ورسول کې د سین صوبه حکومت په ټولو جماعتونو کې یو شان د جمعې خطبه د ورکولو په اړه د صوبایي اسمبلی نه د یو قانون د منصورولو فیصله کړې وه او ویلي وو چې د دې اقدام نه به نه صرف مذهبي رواداري ته وده ملاویږي بلکې د کرکې خورونکو تقریرونو مخنیوي به هم کیږي.
اسلام آباد رابعه اکرم خان په اسلام آباد کې د سور جماعت پخوانی خطیب مولانا عبدالعزیز د یکشنبه په ورځ د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د بخلو اعلان وکړ. په 2001 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د سور جماعت پر ضد پوځي عملیات شوه چې پکې د مولانا عزیز کشر رور عبدالرشید غازی وژل شوی. په دې عملیاتو کې د وژل شو کسانو مقدمه د جنرال مشرف پر ضد لا هم په سپریم کورټ کې روانه ده. پښتانه دا چې مولانا عزیز د جنرال مشرف د بخلو دا ګام ولې واخیست په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ ورو.
د پاکستان د پخوانی ولسمشر جنرال مشرف د بخښلو اعلان مولانا عبدالعزیز د هغه میرمنې ام حسن او د ده د وژل سوي ورور عبدالرشید غازی زوی هارون غازی د یک شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د یوې ګډې خبرې غونډې پر مهال وکړې. نوموړي وویل جنرال مشرف ځکه بخښي چې غواړي په پاکستان کې سوله او امنیت راسي. البته په ډاګه کړه چې پخوانی پوځي امیر یوازې د خپل ورور د قتل په اړه بخښي خو د هغو کورنیو استازیتوب نه کوي چې خپل خپلوان یې د لال جماعت په عملیاتو کې وژل سوي دي. مولانا عبدالعزیز تیر شاوخوا یو کال راهیسی تر سخت فشار لاندې دی. د ده پر ضد د مدني ټولنې یو فعال جبران ناصر مقدمه درج کړي چې ګواکې دی په هیواد کې تشدد ته لمن وهي او د ریاست عملداري چیلنج کړي ده. که څه هم پولیسو دی نیولې نه دی خو تر سخت فشار وروسته بالاخره د فروری پر 2 نیټه عدالت ته حاضر سو او ضمانت یې ترلاسه کړ. همدې فشار ته په کتو سره ځینې کارپوهان فکر کوي چې مولانا عزیز د یوې کړنلارې له مخې د جنرال مشرف د بخښلو دغه ګام اخیستی دی. په اسلام آباد کې خبریال او څېړونکی عامر متین هم په دې نظر دی.
گورنمنٹ کے اندر پی ایم ایل اور ریاست کے اندر بے پاشا لوگ تھے جو ان کو
دا مسلم لیگ نون پا حکومت اور ریاست کے دننه داسې ډیر خلک ول چې د د بچاولو کوشش وکاو. په دوی کې تر ټولو ښکارا کس چودری نثار وو. دا ټولو ته معلومه ده چې د ملا عزیز پر ضد مدني ټولنې هم مقدمه درج کړې دي. بل خبر دا ده چې د جامع حفصین جنو یو ویډیو خپره کړه چې پکې یې له داعش غوښتنه کړې وه چې پاکستان ته ورشي. د هغه وخت د اسلام آباد پولیسو مشر چې په دې نګدو کې ریټایر شوی هغه په دې اړه د مقدمه درجولو کوشش وکړ خو چودری نثار منع کړ. خو اوس په حکومت او ریاست فشار زیات شوی دی چې همدغه لال جماعت یوازینی ځای دی چې پکې هر ډول ناوړه کارونه کیږي. نو په کار دی نور پاک کړل شي. نو ځکه د حکومت او ریاست کسانو ملا عزیز ته وویل چې نور موږ تاسو نشو بچولی، نو تاسو نور د ځان خپل خیال وساتئ. نو د همدې فشار له وجې د جنرال مشرف د بخلو قدم اخیستی دی.
د سیاسي چارو یو بل پوه ډاکټر اسان اسکری هم د مولانا عزیز دغه ګام یو حکمتي عملي بولي. البته د پوینا دا د دې خبرې ښکارندوی نه کوي چې ګواکې د هغه په سوچ کې بدلون راغلی دی.
گورا د لنډ وخت لپاره به په تاو تریخوالی کې کمی راشي خو اصلي مسله به په خپل ځای هم دغه سپاتې وي. زمونږ د مرکزی حکومت او په پنجاب کې د مسلم لیگ نواز ګوند حکومت دا خواهش ده چې د تشدد پسند عناصرو چې په کې فرقوارانه جګړو کې ښکېلې په کشمیر کې جنگیدون کې او یا د مولانا عبدالعزیز په شان ډلې شامل دي د دوی او د حکومت ترمنځ مخامخ شخړه پیل نشي. نو هغوی مولا عزیز ته مشوره ورکوي چې ډیر ځان سرګن مکوه او د حالاتو غوښتنه ده چې لږ لږ خپلې خبرې پر شا شه. نو زما په فکر مولا عزیز د یوې حکمت عملی مطابق پر شا شوی دی خو د ده په سوچ کې لا هم د بدلون سنخې نښانې نه ښکاري.
د لال جماعت په عملیاتو کې د وژل سوو کسانو کورنیو د مولانا عبدالعزیز دا ګام غندلی دی. د شهدا فاونډیشن په نوم ادارې غړو د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډه وکړه او تورې ولګوي چې مولانا عزیز په زور پر خپله کورنۍ دا فیصله تپلې ده. د لال جماعت پوځي عملیات په 2001 کال کې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې سوي وو او د نوموړي پر ضد لا هم په سپریم کورټ کې مقدمه روانه ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوردونکو مشال رادیو د تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر درنیمه بجې کې دونکو دی د ملیحه امیرزاده نه د خبرونو لنډی څور.
خیبر پختونخوا اعتصاب کمیشن مشر ریټایر لیوټننټ جنرال حامد خان نن خپل دندې استعفا ورکړه ده. د نوموړي په استعفا خط کې ویل شوی چې د صوبایي حکومت د ځینو پالیسیانو له امله د کمیشن کار متاثره کېدو نو ځکه استعفا ورکوي. د خیبر پختونخوا تاجرانو اتحادیه له حکومت غوښتنه کوي چې باید د دوی تحفظ باوري کولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. تاجرانو دا مطالبه وروسته لاغي کړې چې تېر ماښام د پېښور په کیسهخانه بازار کې د تاجرانو یو مشر حاجي حلیم جان په خپل دکان کې نامعلومه وسلوالو ووژلو. د پېښور لیډي ریډنګ هسپتال انتظامیه تېره ورځ د کار بندیز کولو له وجې شپاړس کارکوونکي له هسپتاله ویستلي او د صحت ادارې ته لیږلي دي. د هسپتال د دې ګام پر ضد د خیبر پختونخوا د نرسانو صوبایي تنظیم په ټوله صوبه کې د کار بندیز اعلان کړی دی، خو ویلي چې یوازې به په بیړنۍ څانګه کې دنده ترسره کوي. بلخوا د پېښور په هسپتالونو کې نن په دویمه ورځ هم کار بندیز روان دی. د پاکستان سپریم کورټ د پېښور انوي پبلک سکول په حمله کې ککړه درې هغو کسانو د مرګ سزا او درولو حکم ورکړی چې پوځي عدالت ورته په برید کې د سہولت کارانو په تور د مرګ سزا اورولې وه. په اسلام آباد کې تېره ورځ د رکنی عدالتي بنچ دغو کسانو د مرګ سزا او درولو حکم ورکړ. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د یو لړ پوړي پلاوي په ملتیا د قطر په دوه ورځنۍ دوره دوه ته رسېدلې. نوموړي به د دواړو هېوادونو ترمنځ د مایع ګیس خرڅولو او اخیستلو لازنامې پر لاسلیک کولو سربېره په یو شمېر نورو څانګو کې د مفاهمت یادښتونه هم لاسلیک کوي. د عراق پارلمان پرون د امریکا هغه څېړنه خپره کړې چې تر مخه د هیواد موسل ډیم ورله مخې د نړۍ په خطرناکو ځایونو کې یو ګرځول شوی. د ډیم لاندې په میلیونونو اوسېدونکو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د امریکا د پوځي انجینرانو په وینا د موسل ډیم په اړه مخکې کومې څېړنې شوې دا لا غي زیات خطرناک ثابتېدای شي. او د امریکا په نیو هامشر ریاست کې د دې هیواد د ولسمشر راتلونکو انتخاباتو لپاره میلیارډر ډونلډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکي ګوند او سینیټر برنی سانډرز د ډیموکرات ګوند کاندیدای ټاکنې ګټلې دي.
اوریدونکو د خبرونې په دې پاتې برخه کې ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه مراوړي. اول د نړۍ رنگونه چې ګولیاز یې جوړوي، او ورپسې بیا اف سی آر او پښتانه چې زمونږ بل همکار احمد شاه اعظمي یې تیاروي.
دا مشال اړې ونیس پروگرام د نړۍ رنگونی کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد دی. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا ساینسدانانو په یو نوي تحقیق کې ویلي چې څلور نیم ارب کال وړاندې د دوو سیارو ترمنځ تصادم په نتیجه کې ځمکه په وجود کې راغلې وه. په لاس انجلس کې یونیورسټي آف کالیفورنیا سره تعلق لرونکي ساینسدانان وایي چې ځمکه او تیا نومي وړې سیارې تصادم دومره زورور وه چې د دې په نتیجه کې یو نوی سیاره په وجود کې راغله. د دې تحقیق لپاره مالی مرستې د امریکا خلایي ادارې ناسا، ډیپ کاربن رصدګا او یورپي تحقیقاتي کونسل ورکړي او دا په ساينس نومي مجلې کې خپور شوی دی. د دوی تر مخه دا تصادم هغه وخت شوی چې کله د ځمکې عمر لس کروڑ کاله وو. د ځمکې او تیا تصادم په اړه له مخکې نه هم معلومات موجود ول. خو ساینسدانان وایي چې د دقیق نتیجې له پخوانی څېړنو نه مختلفې دي. د دې رپورټ مرکزي محقق پروفیسر ایډوارډ یانګ وایي هم دغه تصادم په نتیجه کې یوه ټوکړه ماته شوه او هغه سپوږمۍ جوړه شوه. د تحقیق پر مهال ساینسدانانو له سپوږمۍ نه ترلاسه شوي نمونو جاج هم اخیستی او دا یې په هوایی او ایریزونا کې آتش فشاو کې کمرو سره پرتله کړي او یو شان یې ګرځولي دي. پروفیسر ایډوارډ یانګ په وینا نظام شمسي کې دوه اجرام داسې دي چې د اکسیجن آیسوټوپس بالکل یو شان وي او په دې کې هیڅ فرق نه راځي او نه هم په دې کې فرق کول ممکن وي. په برتانیا کې د سپوږمۍ خاوره او ځینې نور ټوکرې د وزیر اعظم په کور کې په یوه الماری کې ایښودل شوې دي. په برتانیا کې وزیر اعظمانو ته دا مسله وه چې سپوږمۍ ته لومړی انساني خلایي مشن اپولو 2 کې تور مزلو له سپوږمۍ نه کومه خاوره او نور ټوکرې ترلاسه کړې وي هغه په کوم ځای کې دي. دې تحفې له دوی لپاره یوه مسله هم جوړه کړې وه. په دې وروستو کې د سپوږمۍ خاورې تذکره او د دې لپاره د ځای ټاکنې خبره د برټش نېشنل آرکایوز په رپورټ کې کړي. دا رپورټ یو سل او اته اویا صفحې دی او په دې کې د دېشتو کالو خطو کتابت تفصیل موجود دی. یاد دې وي چې سپینې ماڼۍ د سپوږمۍ څلور ملي ګرامه ذرات په هغه وخت کې یو سل او پنځه دېرش هېوادونو ته د خیر سګالۍ په بنیاد اوور کړې وي. په 1920 کال کې د امریکا ولسمشر نیکسن د برتانیې وزیر اعظم هیرارډ ویلسن ته د سپوږمۍ خاوره ورکړې وه چې د لرګي په یو باکس کې ایښودل شوې وه. په یو تازه تحقیق کې معلومه شوه چې د ریاضي سانګې جیومټري یا علم الاشکال استعمال په ماضي کې د لګول شوو اندازو نه سور له سبه کاله زړه ده. د تحقیق تر مخه قدیم بابل خلک د جیومټري له حساب کتاب د لارې په شپه کې د مشتري سیاره معلوموله. د دې تازه تحقیق نه وړاندې داسې خیال کېدو چې د جیومټري استعمال سور لسمه پیړۍ کې شروع شوی و. دا نوې تحقیق په ساینس نیوز مجلې کې خپور شوی دی. په جرمنی کې هیمبولت یونیورسټي پروفیسر میتیو اوسن درهاو لیکي چې دوی د دې خبرې ته منه کوله. جیومټري یو ډیر بنیادی علم دی او د دې استعمال د ساينس په ټولو څانګو کې کیږي. د قدیم بابل یا کلدانی سلطنت خلک د موجوده وخت عراق او شام په سیمو کې اوسېږي. دا تهذیب اتل سبا کال وړاندې وو. د خاورې په تختو قدیم رسم الخط کې لیکنو نه دا خبره معلومه شوه چې هغه خلک علم نجوم سره هم واقف وو. په لومړي نړیوال جنگ کې په منځني ختیځ کې پاسون ته هوا ورکوونکي برتانوي سفارتکار لارنس آف عربیا سپین ریشمی لباس او خنجر له برتانیا نه بهر اتلو باندې عارضي پابندي لګول شوې ده. د لارنس آف عربیا خنجر او لباس په هغه هیواد کې د ساتلو فیصله د برتانوي ثقافت محکمې کړې. د دې پابندۍ مقصد په برتانیا کې دننه سوداګرو ته ترجیح ورکول دي. د ثقافت وزیر اډ ویزی وایي چې د دغه تاریخي شیزونو په برتانیا کې موجودګي ډیره زیاته مهمه ده. لارنس آف عربیا لومړی نړیوال جنگ کې یو مشهور سفارتکار و چې د عربي هیوادونو مشرانو سره یې نږدې اړیکې درلودې. لارنس په منځني ختیځ کې د خپل کار له وجې ډېر زیات شهرت موندلې و او نوموړی یو تربیت یافته آثار قدیمه کارپوه هم و. د لارنس په کارنامو په 1961 کال کې فلم لارنس آف عربیا هم جوړ کړل شوی و. د اوسپنې او سپینو زرو نه جوړ خنجر بیا 1,25,000 پاونډ ده. دغه خنجر عرب فوجیانو په 1912 کال کې لارنس ته په توفیه کې ورکړې وه. که څه هم جدید ټکنالوژي په دې رستو کې ډېر زیات پرمختګ کړی او ډرون یا بې پایلټ الوتکې په هر ځای کې په نظر راځي، خو دا وړوکي ډرون جازونه زحمت هم جوړ شوی دی. دا ډرون جازونه د خلکو او نورو الوتکو لپاره خطر هم جوړه شوی. همدغه وجه ده چې د هالند حکومت یو نوې طریقه موندلې چې بازانو ته تربیت ورکړي چې ډرون جازونه ونیسي. دا تربیت یافته بازونه هغه ډرون جازونه په نښه کوي چې بې لارې وي او په دې لړ کې یو مقامي کمپنۍ خدمات ترلاسه کړي دي. دغه کمپنۍ وایي چې د دې دوه وجوهات دي. لومړی دا چې دا مرغۍ ډېره تند رفتاره ده او بل دا چې د ډرون د جازونو نیولو طاقت هم لري. په اټلی کې د لرغونی آثارو پوهانو د 10,000,000 کال وړاندې ته تمسا یا مگرمچ د اډوکو موندلو ادعا کړې ده. د دې مگرمچ وزن شاوخوا 2.5 کیلوګرامه دی. دې ځناور ته میچی موسارس نوم ورکړل شوی دی. د دغه مگرمچ مکمله کوپړۍ او اډوکي د تیونس په جنوب کې موندل شوی دی. دا موندنه د اټلی یونیورسټي آف بولونا کارپوهانو کړې او دا یې ډېره مهمه هم بللې ده. د کارپوهانو په خبره دغه ځناور اډوکي په ښه حالت کې دي. دوی وایي چې دا مگرمچ په سمندر کې اوسېدل او دا هغه وخت و چې ډایناسور ځناور هم موجود ول. اوس د فلمي نړۍ خبرې.
My name's Bond.
Kamita Marius.
Ike ho kya?
Ike hai kya?
Ike hai ka?
په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم کنگ فو پانډا 3 په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 80 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم د مشهور اداکار لیرانزو ډیکاپریو فلم دی ریوننت دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 300 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی ففت ویو دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم کنگ فو پانډا 3 په لومړي نمبر، فلم دی ریوننت په دویم او په دریم نمبر فلم سٹار وارز دی فورس اویکن دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم سالا کلوز په لومړي نمبر دی چې تر اوسه پورې د 8 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم مستی زادې دی چې د 26 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم د اکشے کمار ایئر لفٹ دی چې تر اوسه پورې د 1,00,000 روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور اداکار جیرارد بٹلر نوې فلم لندن هاز فالن دویم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم مشهور ایرانی نژاد ډایریکټر بابک نجیفی جوړ کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د امریکا ولسمشر په لندن کې د برتانیا د وزیر اعظم د مړینې په مراسمو کې ګډون کوي چې د نړۍ نور مشران هم پکې ګډون لري. په دې موقع د ترهګرو یوه ډله کوشش کوي چې د امریکا ولسمشر یرغمال کړي. په فلم کې مشهور اداکار مورګن فریمن هم کار کړی دی. لندن هاز فالن به د مارچ په 2 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
An attack has decimated the British capital.
Five of the world's leaders are now dead.
Get down!
Every major city descending into chaos.
Security is at unprecedented levels in anticipation of the British Prime Minister's funeral.
Your president dies tonight. Brace right back. Oh my God.
د امریکا مشهور جاز میوزیک سندرغاړی مایلز ډیویس پر ژوند نوی فلم جوړ شوی دی. فلم مایلز اهډ کې مشهور اداکار ډان چیډلی کار کړی دی. دا فلم به د اپریل په لومړۍ نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
If you gonna tell a story, come with some attitude, man.
Miles Davis. My name's Dave Braden, Rolling Stone magazine.
I'm here to do your comeback story.
Okay, move back a little bit.
Yeah.
Don't send people to my house.
You have new material.
My material. My session tape.
You're under contract here.
We actually own that tape.
Miles!
You own? How much money you got on you? Okay, you about 19,000 light, but that's a start. I moved to New York, met some cats, made some music.
Studied piano too, huh?
Nah. Just woke up black, knew how to play.
You're black?
The music don't move on in this dead music. It's all about improvisation.
د هندي سینما مشهور اداکاری کیترینا کیف نوی فلم فتور لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا رومانوی فلم دی. په فلم کې ادیتا رائے او تبو هم کار کړی دی. فلم فتور د چارلز ډیکنز په مشهور ناول دی گریټ ایکسپیکټیشن جوړ دی. دا فلم مشهور ډایریکټر ابیشیک کپور جوړ کړی دی چې له دې نه وړاندې راک آن او کای پوچو فلم جوړ کړی و. فلم فتور به په روانه میاشت کې نمایش ته فار وړاندې کیږي.
ایک ایک چیز تمہیں یاد ہے مجھے تمہارا سکارف تمہاری کہانیوں کی کتاب چنار کا لال اور ایک ایک دن جو میں نے روز دیا ہے
قید کر لیا تمہیں فردوس جانک بھی
مجھے تو لگا تھا تم آزاد کرو گے
اب خود سے آزادی تو صرف موت ہی دے سکتی ہے یا پھر عشق
هندی سینما نوی رومانوی فلم ڈائریکٹ عشق ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې ځوان اداکارانو راج نیش دوگل، نیدی سبا او ارجن بجلانی کار کړی دی.
محبت کی منڈی میں رسک ہی رسک تو بھیا کر لیا ہم نے بھی ڈائریکٹ عشق.
دادی شادی کی اتنی جلدی کیا ہے؟
کہہ دیا تو کہہ دیا ہم کو بہو چاہیے.
دا درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
اف سی آر او پښتانه
د مشال رادیو په نوی اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. څه باندې یوه پیړۍ وړاندې پر پښتنو قبایلیانو د هغه وخت استعماري ځواکمنانو د اف سی آر یا فرنټیر کرایمز ریګولیشن په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر اوسه د فاټا پر پښتنو تپل شوی دی. د انګریزانو د دور دغه قانون نه یوازې د نړیوالو بشري قوانینو ضد دی، بلکې د پاکستان د آئین یا اساسي قانون سره هم په ټکر کې دی. خو بیا هم د قبایلو پر غوښتنو سربیره پاکستان دې قانون ته د پای ټکی نه دی ایښی. اف سی آر او پښتانه اونیز خبرونه کې به د اف سی آر تاریخ، د دې استعمال او پر پښتنو یې د اغیز په اړه معلومات ترلاسه کړي. خو نننۍ لومړۍ خبرونه د اف سی آر تاریخ او پر قبایلي سیمو د دې نفاذ ته ځانګړې شوې ده. فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا د سرحدي سیمو د جرایمو قانون چې په فاټا کې عام ولس اف سی آر یا تور قانون ورته وایي، په رسمي توګه د 1901 میلادي کال د اپریل پر 24مه نیټه د هغه وخت انګریز واکمنانو له افغانستان سره پر پوله پرتو پښتون میشتو سیمو د قانوني، عدالتي او انتظامی واکمنۍ د چوکاټ په توګه نافذ کړي. انګریزانو غوښتل چې دا سیمه د اف سی آر تر قانون لاندې د بفر زون یا هایلا سیمې په توګه وکاروي تر څو د برتانوي سلطنت ګټې خوندي سي. قانون پوهان د اف سی آر د تاریخ په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې دا قانون د 1901 مخکې ګڼي. د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند د اف سی آر د تاریخ په اړه وایي،
په 13مه صدۍ کې او بیا خاص کر د 13مه صدۍ په اخره کې د فرنګیانو یا چې کوم بمونږ دا ویو چې یاره د ایسټ انډیا کمپنی په نوم باندې چې کوم دلته سامراجي قوتونه راغلي وو، د هغوی دپاره چې کوم قانون او کومه مرسته هغوی دپاره ورکړه او هغه کې چې کوم غټ کوم قانون وو چې هغه د پښتنو د اړیکو په منځ کې راغی، د پښتنو په منځ کې لکیرې راوستلې او هغه لکیرې چې کومې سامراجي قوتونه راوستې وې نو هغه د اف سی آر په وجه باندې راغلې وې. او هغه هم دغه اف سی آر چې په 1876 کې دلته نافذ شو.
بلخوا د قانوني چارو یو بل کار پو کریم مسعود وایي چې د اف سی آر صحیح او رسمي نفاذ په 1901 کال کې سوی وو چې دایره تر فاټا اخوا تر بلوچستان غزیدلې وه.
اسه خو خلک یې چې دا په 1872 کې جوړ شوی دی، خو دلته چې کوم اطلاع کې شوی دی په کومونو قبایلو باندې دا سن 1901 1901 کې دغه اطلاق شوی دی. د ټول فرنټیر او د بلوچستان باز ایریا او زمونږ فاټا چې کوم قبایل دي په دې باندې لاګو شوی و. او په بلوچستان کې یو شپږ اته ضلع وی لکه ژوب، لورلای، کالات، دغه ایریا لسبلا په دې باندې ها دغه شوی و. خو بیا چې کله پاکستان جوړ شو نو بیا د کې ډیر زیات کمای وشو، ډېرې ضلع ډېرې صوبې چې کمې دي ته ووتلې او دا صرف بیا تر قبایلو پورې وې جنسۍ او شپږ اف آر چې کم دي دې پورې محدود شو.
د اف سی آر په نامه د دغه غیر انساني قانون بیلګه د نړۍ په هیڅ بل ځای کې نشته. خو دا چې دا قانون ولې پر پښتنو قبایلیانو وتپل سو، د فاټا سیاسي اتحاد مشر او له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پخوانی غړی اخونزاده چټان د پښتنو د خپلواکۍ جذبه او هوډ په ګوته کوي.
هغه علاقې چې کوم قبایل ولې په کوم کې قبیلی اوسېدي قومونه اوسېدل او په هغه د هویت او جذبه او د هغه د هویت د جذبه د ختمولو لپاره نه ظالمانه قانونو چې د دې اطلاق په انسان خو پرېدا د زنګل په زناور باندې د دې اطلاق چې کوم دی نو دا ناروا دی ظلم دی او زیتی دی نو دا قبایل حریت هغه کومه جذبه چې وه د هغې د ختمولو دپاره نه د غیر انساني قانون چې کوم دی دا قبایل باندې نافذ کړی و.
د پښتنو همدغه سرکشي او د ازادي د جذبې له کبله انګریزانو غوښتل چې دوی په یو داسې قانوني دام کې شکیل کړي چې وتل یې ورڅخه ډیر ګران وي. د شمالي وزیرستان د میرعلي قبایلي مشر انور بیګ داوړ وایي چې انګریزان د پښتنو له مقاومت تنګول نو د دوی د ځپل لپاره هر حربه کارول.
پیر محمد نه مې وو د منصرې وو ا د فوج نه مفرشو ای پی خګر تړو دغه د خله خبره درته کړه چې ویل چې کله مې زه خلی فوج خبرته وو ویږي چې دا داس خلک ته بیاي چې رنگ نه خودي انسانون دي خو د خیانې دی په دریندانه ورا طرف دی دا باندې د غیشا خوري او کله چې بل باندې دا نه بیا خپل بچي غیشا خوري خو دې سره چې څه مالو کې هغه خلک د انګريزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه مزاحمت ور سره کړو دې مزاحمت د بوکول د پورا چې هر سنمونه ظلم ور سره وشي معنی ا جایز د پدې قانون شه دې هر یو هر باپ استعمال ولا دې ته نه قتل دا انساني کوکه خلاف ورزي دی یا څنګه د خدا خلک د بوکو ده.
نو موري زیاتوي چې د پښتنو پر مقاومت سربېره انګريز په دې وټوانې دي چې اف سي ار پر پښتنو وټپی او په دوی ومني
دا په میز باندې په زبردستي منل شو ده دې میز په مشورونه یا په چا باندې په زبردستي په دې چا لوی طاقت وو او مزاحمت شو ور سره او داس مزاحمت انسو کوي چې د خپل علاقې نه د خلک د خیور یې کړی وي د انګريزان بیا په واخ بوغ باندې چې څوک کا جوړ شو خلک به ټول ونیو لکه په 1872 سه درې سلویر سه مړه خلک ونیو بند بازار سه د میز د میرلی د ایجنسی بیا په دې باندې د جنوبي او د شمالي د مشرونو جرګې څو غوښه سره بیا په پسه مایده ولیکلې لکه دا سی آر سه چې د دانه منشرتي نه ولیکل چې دا میرو منل اکثریت خلق نوی منلی اکثریت خلق مزاحمت کو غری تر څه گزره
کته منګریزانو اف سی آر د قانون په توګه په قبایلی سیمو کې عملی کړی خو قبایل دې ته د قانون په نظر نه بلکې د پښتنو د ازادي سلبولو دی وی حربې په سترګه ګوري. د شمالي وزیرستان د میرعلي او قبایلی مشر ملک نثار علي داوړ وایي چې اف سی آر د پښتنو د دود او کلتور ضد دی او هیڅ کله به پښتانه د قانون ونه مني.
دا انګریز مخ کې موږ د قبایلی علاقې چې د ریټا بایګستان وی لیکلو او به چې کله ترنګي راغلو د دغه سیمه د قبایلی علاقې او د ترنګي روسم او سم قبایلی علاقې پاتې شوې دي. نو په کوم څه د دنیا په دې کې سم مفادات دي چې دا څه سم مفادات دي چې زموږ د قبایلی سیمه چې کوم دی هغه ته باقاعده یو قانون ملو نه شولو نو هر څه د خپل ځان لپاره دا قبایلی علاقې کې یو داسې آزاد حیثیت ورکړي چې هغه آزاد دی او غلامانه حیثیت دی نو دا علاقې نه د خپل فائدې او تطور لپاره یو نام ورکړي شوی دی چې اف سی آر دی. نو اف سی آر خو موږ پیرنو چې اف سی آر څه دی که څو کوای چې دا زموږ روایت دی دا زموږ روایت نه زموږ روایت ډېر سپیشل دی پاره کې چرته هم ظلم نشته پاره کې چرته هم تیر شپه نشته او هغه کې څه مساوات دی پاره کې عمرګری دی پاره کې عزیزګری دی پاره کې ګوندګری دی کلیګری دی.
اف سی آر د انګریز لخوا پر قبایلو تپلسوي وو خو کله چې په 1947 کال کې بری صغیر وویشل سو او د هندستان او پاکستان په نومونو دوه نوي هیوادونه رامنځته سول نو فاټا د پاکستان تر انتظام لاندې راغله. قسم پاکستان خپل آئین او قانوني چوکاټونه جوړ کړل خو په فاټا کې هم هغه د استعمار د وخت قانون اف سی آر ته دوام ورکړ. اجاز مومند وای چې د پاکستان نوی ریاست اف سی آر تر انګریز لا په ناسم ډول استعمال کړ او قبایل په وځپل.
بد مرغه واحد د سنټرل ایشیا او د جنوبی ایشیا د مینز د شپارس 1100 کیلومتر چې کومه پټه ده په دې باندې اف سی آر تر ننه پورې قائم او دائم او په دې کې زه ډېر د افسوس سره دا خبره کومه چې د تقسیم هند په نپس د پاکستان ادارو د پاکستان بیوروکراسي د پاکستان افسرشاهي چې کوم خلق دي هغه د پارټیشن نه مخکې چې اف سی آر څومره غلط استعمال شوی دا هغه نه پسته دی دا اف سی آر هم غلط استعمال کو او په هغه کرپشن کې او په هغه استعماری چې کوم عملیات وشو په هغه کې به د دې دا هغه نه زیات کردار استعمال کو او دا فائدې چې کوم دی هغه هم هغه ټول ته ورسېدل. نو مطلب د خبرې دا دی چې زه از پښتون زه از قبایل د دې اف سی آر د قانون د لاندې د خپل قومي مفاداتو او د قومي ادارو لپاره ډیر غلط استعمال شو.
نوموړی زیاتوی انګریزانو پښتنو ته نوم او قانون ور نکړي او اوس هم له پښتنو سره هم هغه رویه ساتل کیږي.
هغه ته نوم ملاو نشو، هغه ته انصاف ملاو نشو، هغه ته قانون ملاو نشو، هغه ته رول افلان ملاو نشو. نو هغه بالکل یو ځای ته کې خوتل شو او مین میدلا د انسان د سړي جوړ کړ شوی د ظلم د قانون چې هغه ته قانون نشي ویل کېده، هغه ته پروسیډینګ ویل کېږي. اف سی آر چې کوم دی دا قانون نه دی، دا پروسیډینګ دی چې هلته کوم افسر ناست دی پولیټیکل ایجنټ، هغه به د خلکو سره رویه څنګه وي. اوس هغه رویه ده چې کومه رویه 200-300 کاله مخکې وه چې کومه ګورګانو دلته اسټبلش کړې وه، ځکه چې دا هغوی خپل مجبوریات وو. او ما هغه رویه نن هم په دې شکل کې پاتې شوه، ځکه نن د پنجابي سرمایه دار فیدا هغه ټول چې کوم دی دی همدغه بونډري ته دغه 1400 کیلومتره بونډري ته راغلی ده. نو هغوی دا سوچ وکړو چې دا اف سی آر خو قائم ساتل پکار دي.
یو شمیر قبایل په دې نظر دي چې څرنګه انګریزانو د خپلو ستراتیژیکي ګټو خوندي کولو لپاره قبایلی سیمې د یو بفر زون یا هایله سیمې په توګه کارولې، همغه کار نن پاکستان ورسره کوي. د باجوړ ایجنسی مشر سیاستوال شیخ جانزاده وایي چې پاکستان دی د قبایلی سیمو لاري په افغانستان کې د لغم وهلو پر ځای قبایلو ته د نورو پاکستانیانو غوندي آئینی او قانوني حقونه ورکړي.
کپیرنګي خپل سامراجي او استعماري غرضونه لټول، نو پاکستان به ولې د غرضونه لټوي؟ د سیمې ته ولې د مفتوحه سیمې یو نامه دوی ورکړی ده؟ معلومیږي داسې چې زمونږ د پاکستان د واکمنو سره د دې قبایلی ولسو د امن او د خوشحالۍ او د ترقۍ هیڅ سوچ نشته. خو دوی دلته داسې مداسې ساتي چې کله د دې سیمې خلک د دې ملک حاکمانو د هندوستان خلاف یا خصوصا په د پاکستان د جوړېدو نه یو کال وروسته په 1948 کې کشمیر باندې ورواچول، دا خو د آزادو قبایلو نه خلک راغلي دي، دا زموږ په کنټرول کې نه دي. نو هلته هغه مقاصد د هندوستان طرف ته پرې ولټول. دې دلته چې کوم دی یو ستراتیجیک ډپت پالیسي چې کوم دی، یعنی زما مطلب دا په پښتو کې به دا اورېدونکو ته ووایم چې پاکستان غواړي چې د دې قبایلي سیمو په ذریعه باندې خصوصا د افغان په وطن کې لغم ووي، یعنی په پښتو کې به دې ته دا وو.
په وشتمه پیړۍ کې پر قبایلي سیمو د انګریز د استعماري قانون اف سی آر عملی ساتل نه یوازې د قبایلو ژوند اغیزمن کړی، بلکې دا قانون په خپله د پاکستان د آئین په ضد دی. اف سی آر او پښتانه نننی اونیز خبرونه هم دومره وه. راتلونکي خبرونه کې به د اف سی آر پر بیلابیلو دفو یا نکاتو او له نورو قوانینو سره د هغوی د ټکر په اړه بحث واوري. تر بیا مو زه احمد شاه زمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.